سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږه کلا زادای رادیو نوري اوس د زادای رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. د سړل شپږو د مخام در شپږو په لاندو څپو 1925 متر د مخام شپږو د سات شپږو په منځني څپه 12 شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځنۍ ملي جرګې نومړنی بهیر پیل کړی دی. دا غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمیې په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه شوه. د جرګې پر سهال څو ورځو د پاکستان امنیتي ځواکونو چاپې واچولې او هلته درول شوې خیمې او د جرګې د انتظام لپاره نور شیان لرې کړل او میدان یې ونیوه. در دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور هم د جرګې ځای ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 200,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوال عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ایرانه دولتي اژانس د هغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بیا اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویانت محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. د افغانستان د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټروان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نری آیت او د چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. پرون جمعه ایران اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندلی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې عباس ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلان به وروسته اعلان شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس واکونو وتلی قومندان عباس د سپتمبر په 20مه له حسن نصرالله سره یو ځای ووژل شو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړې ده. د دې ادعا په باب اسرائیلو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د ولساتو پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولې دي. ملګرو ملتونو پرون ویلي و چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سولساتي ټپیان شوي دي. خبرونه مو واوریدل. له وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې خیبر پښتونخوا ته ورشو. هلته به له خپل خبريال نه واورو چې جرګه پیل شوی او کنه او که پیل شوی ده پر کومو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. په افغانستان کې پرنجونو د طالبانو له بندیز وروسته ځینې کورنۍ شکایت کوي چې وړې نجونې ودی
لاره وا ته شولې کو په اصول په خاون په حقوقو د خوا کې څر د کورنۍ اصول سره ډیره نه بلاته واسو کا ډیره ماشومه وړه
چې لواده ورسته د غنجونې لکوم ستونزې سره مخ کیږي وړاندې په راپور کې درته وایو. د ناروی حکومت ویلي په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت درځونې لپاره یو کمیټه ټاکلې. خدای چې دغه ماموریت په دغه کمیټه باندې د ناروی د ماموریت کومې برخې ارزوي وړاندې درته په راپور کې وایو. هرمونشي چې د مینی په اړه باندې هم درته یو ښکلی راپور لرو خو د خبرونې په وروستي شیبو کې درته خبر کړو. نور مطالبه هم شته. ملتیا مواړه
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چار پسنبلخت قربانی یو. د خبر پښتونخوا په ریګي للمسیمه کې د پښتونو قومي جرګه نن د اکتوبر 12 سهار مهال ویل کیږي چې رسمن پیل شوی ده. سیاستوال او د جرګې ګډونوال افراسیاب خټک وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو به ولسونه او د پښتنو سیاسي مشران له سلامشورو وروسته د خپل برخلیک په اړه مهمې پریکړې وکړي. خو دا چې دا جرګه رسمن نن پیل شوی او کنه ورزو زموږ خبریال خاطر پردیسته صاحب ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته ووایئ چې د جرګې نه وروستي جزئیات څه دي؟ جرګه پیل شوې کنه؟
سلامونه سیال صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته. سیال صاحب د جرګې په اړه کوم کسانو سره چې زه په تماس کې ما د خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي همدار هغوی چې په جرګه کې ګډون کړی د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړي سره ما خبرې وکړې. دوی ویل چې بیگانه وخت چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کوم لارښوونه کړې وه چې نن په 10 بجې به جرګه پیلېږي. دوی ویل چې سکرین آماده شوی او په سکرین کې هغه ډیټا چې دوی لوړاندې راټوله کړې هغه به د ورځې په جریان کې خلکو ته وړاندې کیږي او له هغې نه وروسته به د ټولو سیمو نه چې د قومونو استازي خلک راغلي دي د هغوی استازي به ټاکل کیږي تر څو د سبا لپاره په بحث کې فعاله ونډه واخلي او په پریکړو کې خپل رول ولري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کوم سکرین باندې هغه پریزنټیشن چې کوم ډیټا دا سټټیسټیک ریپورت دی دا په سکرین پېښ کیږي او هغه نه پس په ضلع کمپونه چې کوم دی دا په خپل ضلعونه یو یو مشر ټاکي چې هغه بیا مخکې تګلاره جوړوي او سبب یا د به صورت زی د مطالباتو په حواله سره نن بسر دغه عمل کیږي.
په ورته وخت کې سیال صاحب د رسمن د جرګې د پیل په اړه بیا هم ځینې راپورونه داسې یو خو مسله دا ده چې په همدغه خپله د غریګي للمه سیمه کې دلته د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو د محدودیت له وجې وخت په وخت هغه معلومات چې باید ما هڅه وکړه چې لږ شېبه مخکې هم هلته چې کوم حالت روان د وضعیت معلومات ترلاسه کوم خو چون مخابراتي شبکې مشکل دي نو دا کوم معلومات چې مل راسيږي هغه مطلب په وخت په وخت نه دي نو د رسمي نه پیل پاړه هم راپورونه ورکړ شوی خو د پی ټی ایم دغه غړي سرچ ما خبري وکړي د ویل چې سکرین لګیدل او جرګه د دوی د مشر په لارښوونه سره پیل شوی ده. په عین وخت کې د پرون ماخام نا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې کمی خبري وکړي د ویل چې نن سهار به دا پیلېږي خو لا هم په دې اړه کره معلومات چې کسان دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې جرګه پیل شوی ده اما د پیل پاړه لا هم سیمه هغه معلومات چې وس حالت سره واندې نشته دي. ما د پښتون په دې جرګه کې د ګډونوالو او سیاستوالو افراسیاب خټک سره خبرې وکړې. هغه د جرګې د پایلو پاړه ډیر خوشبينه وو ویل چې په ډیر تعداد خلک راغلي او د امیدوار دي چې داسې یو پریکړه به وشي چې هغه په سیمه کې د پښتنو د امنیت او ثبات په ګټه تمام شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو دا خلکو چې یو ځای دی یو بل ته انرژي ورکوي سیاسي ګوندونو کې بل مفاهمت پیدا شي نو سبا ته به سترګې په لارې وي چې دا مصوبې او دا پرېکړې راښکاره شي دې به به سیاسي ګوندونو خپلو کې خبرې وکړي او فیسبوک کې چې په کره په شریکه یو آواز راوچت کړي.
سیال صاحب دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې له ممانعتونو ستونزو سره سره د دوی جرګه د دوی په خبره کې یو څه ځنډ پکې راغلی خو وایي جرګه خامخته روانه ده او امیدوار دي چې پایلې به هم ښې وي. زه د دوی له غړو سره په اړیکه کې یم او کوم وروستي جزئیات چې ترلاسه کیږي هغه به له اوریدونکو سره شریکیږي. مننه.
ډېر زیاته مننه کورودان. زموږ همکار خاطر پردیس و چې د پښتنو د جرګې په اړه باندې چې د خیبر پښتونخوا جمبروت سیمه ریګې للمي سیمه کې دغه جرګه ویل کېږي چې پیل شوې ده خو هېر دي نه وي چې په دغه جرګه کې یو شمېر ډېر ښځو هم ګډون کړی دی. وړاندې په راتلونکو خبرونو کې به که چېرته زموږ همکارانو وتوانېدل یو له دغو مېرمنو سره به مرکه وکړو او له دوی به وپوښتو چې د جرګې سیمې ته دوی څنګه ورغلې او د دوی غوښتنې څه دي. بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2023 کاله دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې شي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د تازه معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې څه باندې 1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي. تفصیل سنګه کرناورو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشارې د اکتوبر د 12مې د ماشومو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منه دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي 2 تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي ازادي راډیو ته وویل
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کړو ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم نو طالبان د وژنې موږ هیڅ تنه پریدي او موږ نه زده کړې پاتې شوې دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له 2 میاشتو تیرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دا ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبره کړې لمبی کې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په حواله ویلي چې یاده کمیټه به له 2015 کال تر 2020 کال پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیې پروسې بشري مرستو د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ارزوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي ته ترې درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت د یوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په اس کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بخلاینې د خبرو اترو د بهیر له افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپلوي پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوری حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مبتنی نو اسې کوم ملموس پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول کټې څه ده یوازې د وخت زیاده البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کې.
لدی وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت درځولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اگست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو په استولو د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نور مطالب هم درتلرو. خو سیو نړیواله موضوع اخلو. د روسیې په تازه راکټي حمله کې د اوکرين 15 ملکان وژل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکو نن ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والي وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بلتن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو داستوګنی ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسي ځواکونو آزاد کړه او روسي ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سین ختیځ ته شاته وګړي، خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه ښار او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله یې ملکي تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکیچي حملو کې دوی شزي او یو انجلی ټپیانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې تلر وشتي نسکوري کړي دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګروت او کراسنو در سیمو حمله کړي او درې کسانې چپیان کړي دي. د بلګروت والی ویاچسلاف گلادکوف په ټلګرام کې لیکلی چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حملو کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي، خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له مې میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګروت او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې یو شمېر نجونې وایي ډېرې همزولې او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل شوي، مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وم. آج کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو په خاون په حقوقو د خوا اخېسخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو، چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دا غي سلور ماشومان هم پیدا شو، خو دا غي ماشومان سره نور جون هم سم ترخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه او په پالنه نه کوي، دا ځکه عمر ډیر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومان پلار پر نشي توکو روغ دی وو. د ګټي وټي او خپل ماشومان ته د نفقې ګټلو وسی نه درلود او هم دا وجه و چې ډېرې وختونه د ماشومانو خوراک څخاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړ چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راتوړان دی ویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېرې وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې مو چې دا دلته پلار ته سپارله، دلته ماشوم پیدا شو، ویم شو دوه کال ته مو رسید نه بیرته پښتنه او شنرال نه نه په پښتنې د ماشومانو تم روزنه تعلیم هیڅ هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخ کې جامې سپلای ماشومان ته ورول کې پخ چی پخنه کې هم د سیم ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډکته، بلکې د هغې په څیر ډېر نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي، نادیا د خپل ټولګیوالی مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګی کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګی څخه واده کړنه. اوس یې جون به خل ستونزې مشکلات سره مخ دی. نو کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشې کولای، د کور په وسلو باندې نه پوهېږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخې په حقوق باندې نه پوهېږي. هغه بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزې مشکلات سره مخ دی.
جونې وای د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او تری پیدا کیدونکو ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسی خان ازادي رادیو ته وویل
انجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولای چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وای چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
تاسو به د مینې په اړه اوریدلې وي، خدای چې مینې څه توای ارزو اجمل ترمنه یارو.
کزنو عیش پتا لر بلل چوک پا پالنگ بدی دا حسی خطل چوک
عشق مینه یا محبت د بشریت لطول و حت و سرسره نا پیجند لپاتی دا او تعریف سخت ده. ده زینلو نظره دا شونی ندی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان پا متفاوت بنا او عارفان بیلا ما نولاندی کمی. تیو عام کتلی دلوره خایی بیا پا اڑا بیخی بلده وی. ستوری تا اسمان کی و ورز و وی هلال، خدای آدم نمین ورکلا مگل تش جمال، زب پخندا ورکلم دا خپل خایس کمال، ما لکه او چاز که مین راکی صوب پسوار.
اخی وی مین یو گل دی، استازه وی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوڑه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دی خبر پتایید سرائی پا آڑا وائی
مینا د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینا ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپله مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینا هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینا او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینا او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي مینه.